السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړي کې به تاسو د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، د پاکستان د زنونو او برخو، د افغانستان په اړه ریپورټونه واره، د روس په اړه هم یو ریپورت لرو. د دې ترڅنګ تفسیری او شننې هم دي، خو درته مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، عوامي نېشنل ګوند وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغولو کې د چین کردار ترسره کړي. افغان حکومت له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي شي، او د شام د سولې د خبرو نوې پړاو شروع شوی دی. د خبرونو تفصیل، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغول د وخت ضرورت دی، او په دې لړ کې د چین کردار ډیر زیات اهمیت لري. نوموړي پرون په کوټه کې مشال لیډیو ته ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ بے اعتمادي د چین له منځګړتوب نه بغیر نشي ختمېدلی.
دواړه ملکونه دا وایي چې بای په خبرو اترو کې دی مونږ سره واده وای دو کې بیا را دمو تختی، هغه واده وای دو پوره کوي. مونږ ځکه وایو چین دې ځامن شي چې کومې واده افغانستان وکړي چې به افغانستان پوره کوي، او چې کومې واده پاکستان وکړي چې به پاکستان پوره کوي.
د اسفندیار ولی خان تازه سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې لا هم په ترنګلي حالت کې دي. نن سهار په جنوبی وزیرستان کې ماین چاودنې د ملیشا ځواک یو تن وجلې او یو بل یې جوبل کړی دی. د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان مشال لري ویل دا پیښه نن سهار خوښه او نیمې بجې د سروکې تحصیل په ګورګورې غوزک سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د ملیشا ځواک اهلکارانو خپلې پوستې ته وبوړلې. د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي دي. د دې چاودنې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان محسود قبایل ویاند اعظم طارق منلې ده. د افغانستان خوست ولایت نه را رسیدلی اطلاعات او تر مخه په خوست خار کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډان نه معلومه کسانو په ډزو وجلې دي. نن د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشال لري ویل چې په دغه پیخه کې د جنوبی وزیرستان د طالبانو کمانډان مقبول داول، د هغه ورور او یو بل ملګری تیر ماښام وجل شوې دي. د طالبانو باوري سرچینو هم مشال لري او ته د پیخې پخلی کړی دی. بلخوا د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې تیرو دریو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې خواوشا سلویخت وسلوال وجل شوي او یو شمیر نور جوبل شوي دي. د چارواکو په وینا په وجل شو کې پاکستانی وسلوال هم شامل دي. په دې اړه د پاکستان او یا د افغانستان وسلوالو ډلو لا هم مشال لري او تسنې دي ویلي. د اسلام آباد احتساب عدالت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار لخوا د حاضرۍ نه د استثناء درخواست رد کړی دی. دغه د نیولو قابل ضمانت ورنټي جاری کړی دی او د اساسو د ریفرنس د اوریدنې د 2 نومبر پورې ځنډولې ده. نن د احتساب عدالت جج محمد بشیر د دغه کیس اوریدنه وکړه. د اسحاق ډار وکیل خواجه حارث د خپل موکل عدالت ته د حاضرۍ نه د استثناء درخواست جمع کړو چې پکې ویل شوی وو د موکل طبیعت خراب وو، د طبي معاینې لپاره لندن ته تللی. خودنی وکیل اعتراض وکړو چې د لړکی میډیکل ریپورت د مروجه قوانینو سره سم نه دی جمع کړی شوی. له دې وروسته عدالت ته د استثناء درخواست رد کړو او امر یې وکړ چې اسحاق ډار دې د راتلونکي زیارت په ورځ عدالت ته حاضر شي. تاسو ته مشال لريو خبرونه اورئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي چې د وسوالو طالبانو مشر ملا هبت الله او د دې ډلې نور مشران دې د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل مشال لري ویل دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې وشوه. دی وایي
یو وړاندیز دا و چې طالبان د افغانستان د خلکو قاتلین دي، هغوی ترورستان دي او باید د دغې ډلې پر مشر ملا هیبت الله او نورو خړو غړو باندې بندیزونه ولګول شي.
د جاوید فیصل په خبره په دې کار به د طالبانو ډله کمزوري او د سولې ممکنه خبرو ته تیار شي. د شام د سولې د خبرو اترو اومه مرحله نن د کازاکستان په سرخار استانه کې شروع شوه. د کازاکستان د بهرنیو چارو وزیر اویل په دې دوه ورځنیو خبرو اترو کې د برخې اخیستو لپاره ټول ګډونوال نن استانه ته رسیدلي. په شام کې د روان شپږ کلنې کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د خبرو اترو دوه جدا مرحلې روان دي چې د استانې د خبرو اترو ترڅنګ په جنیوا کې هم د ملګرو ملتونو په مرسته د شام د شخړې سیاسي حل لټولو لپاره هلې ځلې روان دي. هلته د روس، ایران او ترکیه په مرسته د استانې په خبرو اترو کې په ډزبندۍ او له جنگ سره تړلو معاملاتو باندې توجه ورکول کیږي چې پکې د شامي حکومت او ځینې باغی ډلو استازي برخه اخلي. د شام په کورنۍ جګړه کې روس او ایران د بشار الاسد د حکومت تر شا ولاړ دي او امریکا او ترکیه د باغی ډلو ملاتړ کوي. سعودي عرب وايي میرمنو ته به د روان کال په پیل کې اجازه ورکړي چې د لوبو د نندارې لپاره میدانونو ته لاړ شي. تر دې وړاندې د روان کال په سپتمبر میاشت کې حکومت میرمنو ته په لومړي ځل د گاډو چلولو اجازه ورکړې وه. په سعودي عرب کې دغه بدلونونه د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د ویژن 2030 پروژې برخه ده. د سعودي عرب د لوبو څنګه وايي دوی په ریاض، جده او دمام کې داسې میدانونه جوړوي چې پکې به میرمنو ته د نندارې موقع برابر شي. او بل خبر دا چې چارواکي وایي 13 ورځ د یورپ په شمالي او مرکزی هوادونو کې تیز توپان لک تر لګ شپک کسان وجلی. دا پیښه په جرمنی، پولند او چک ریپبلیک کې مخې ته راغلي. د رسمي معلوماتو لمخې په پولند او چک ریپبلیک کې څلور کسان د ونو درا غورځېدو له وجې مړه شوي دي. دا راز دوه کسان بیا په جرمنی کې د تیز توفان له وجې مړه شول. تر څنګ یې زرګونه نور کسان د بجلی د قطع کېدو د ستونزو سره هم مخامخ شوي وو. په ځینو سیمو کې د توفان زور او رفتار 180 کیلومتر فی ګنټه خودر شوی دی. دا وتر دې د مدم شال خبرونه او درته د اسلام آباد زمون خبريال عرفت انجم د کورونو د کرنسیو بای او موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او په 100 روپۍ سلوي پیسې خرڅيږي. یو ریال په 35 روپۍ 55 پیسې خستل کیږي او په 35 روپۍ 50 پیسې خرڅيږي. یو درهم په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 55 پیسې. په یو پاکستاني روپۍ 3.5 ایراني ریال نه خستل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 3.5 ایراني ریال خرسیگی. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورش غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سینټي ګریډ او کم نه کم 14 وي. په بنو کې زیات نه زیات یو کم دیش او کم نه کم 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 سینټي ګریډ او کم نه کم 15 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باور د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بې اعتمادۍ ختمول ضروری دي.
سہولت کارے رول کو صدا کئی کنا کوشش دی چاگی دی کی نی غیر خبر اتریو کی خو در دوارو ملکونو پا یوبل باندے اعتماد چی دی غک ختم ندی نو دیر زیاد کم شو.
پا پاکستان کے لنن سخا دا پولیو سے دا کیمپین پیل شوی او پا دو سرا لسم کال کی دا یکا غون چاودن متاثر شوی دکانداران وائی حکومت ورتا تروسا معاوضہ ندور کڑی.
کال دو پور موږ بے روزگار وو او بیا چې ډېر ټینشن باندې راغنو د دکان هم ځان لا کچا پټ کړ. زموږ خامخا بچی دی کورم دی او زندگی هم دغه حساب ده چې د خواره مزدوره نور نه حکومت هم تسرا کې نو ډېر مننه نه.
د خیبر پلوړګي کې د لنډي خانې د اوبو منصوبې پراخولو لپاره حکومت د 222 ملیون روپو منصوري ورکړې ده.
ډېر زیات تکلیف دې وو سرکاري وو خو سر را درو مينت د لنډي خانې مشینوي چې کومه د زړه شوې ده.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونه لمړي رپورت طرف ته. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بې باوري او ختمول د وخت اهم ضرورت دی. نوموړي د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مشال ریډیو له خبريال سره په خبرو کې زیاته کړه چې چین کولی شي د یو منسکړي رول ادا کولو په ترڅ کې د پاکستان او افغانستان اختلافات راکم او یام ختم کړي. نور تفصیل د یوب ترین په رپورت کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار خان په کوټه کې د صوبایي کنسلټیشن د غونډې وروسته د مشال ریډیو سره په مختصره خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان سره ښه اړیکې د پاکستان په ګټه دي. په کار دي چې چین د دواړو هیوادو په منځ کې د بدګمانیانو د ختمولو لپاره د یو ضامن کردار ادا کړي.
سہولت کار ہے رول خو صدا کئی کنا کوشش دے چاگی دی کی نیگی دی خبر اتریو کی خو در دوارو ملکونو پا یوول باندے اعتماد چے دے اگا که ختم ندے نو دیر زیاد کم شوے دے دوارو ملکونو داوی چے بئی پا خبر آتور کی دی منسر وادہ ویدو کی بیارانو تختی منزک وادو چین دے زامن شی چے کم وادے افغانستانو کڑے چا با افغانستان پورا کئی او چے کم وادے پاکستانو کی چا با پاکستان کئی.
دے عوامی نیشنل گوند دا صوبائی قیادت للوری پا صوبہ کی دا پشتنو د شناخت کارډو د بلاکېدو په ضد د سخت احتجاج کولو په اړه د یوې بلې پوښتنې په جواب کې د دغه ګوند مشر زیاته کړه
موږ چې د پارلیمنت په مخ کې بوکړتالو شو تر ډېره حده پورې هغه مسله اوس د هغې شدت نه ده چې په کوم شدت وا اوس کمه شوې ده د هغې شدت نه او دا مومید چې حل به شي.
اسفندیار ولی خان غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره په کار دی چې مرکزي او صوبایي حکومتونه بې له څه توپیره د وسلوالو ډلو په ضد پر نیشنل ایکشن پلان باندې عمل یقیني وګرځوي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د ایوب ترین رپورت مو اورېده. پاکستانی چارواکي وایي لنن څخه د هیواد د ټولو صوبو په شمول په قبایلي سیمو کې ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اوږدو کې په ټولو هیواد کې ماشومان ته د پولیو رنس لګیدو 500 پیښې ثبت شوې دي. د اسلام آباد په احمد الله رپورت لري.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام یو مشر سعید احمد منحاس مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا او فاټا په شمول ټول ملک کې دا مهم نن د ګل ورځې نه تر شروع ورځې پورې به جاری وي او د پولیو ټیمونو د امنیت لپاره حفاظتي انتظامات کړی شوي دي او هر ټیم سره به د پولیس اهلکاران موجود وي. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي څانګې تر مخه چې د صوبې په 14 ضلعو کې به د مهم دوران د 640 لکو نه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکوي او دې لړ کې 2500 نه زیات ټیمونه جوړ کړي دي. د فاټا د پولیو مخنیوي څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر عنایت الرحمان وایي چې د مهم دوران په وواڼه ایجنسو او شپږ ایف آرس کې به د لس نیم لکو پورې د 15 کالو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي.
دا ټول ایجنسو کې لګیا د روان دي تقریبا 4000 ټیمونه دي، ترانزیت او فیکس او موبایل ټیم. دا لکه درې ورځې مونږ کمپین وی یو رس کې چې پی ایف آر کې او فاټا ټولو کې وي مونږ ټولو ته لګیلي دي ټیمونه. مې به ځنه ځای کې کرفیو لګیږي چې یو رس لیټ شي
د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام تر مخه چې د روان کال په 10 میاشتو کې په ټول ملک کې 15 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي چې پکې د گلګت بلتستان په شمول په 4 صوبو کې یو کیس شامل دی. په 2014 کال کې په ټول ملک کې د پولیو شل، په 2015 کې 450 او 2014 کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو. اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره هند له افغانستان سره د ایران د چابهار بندر له لارې تجارت پیل کړی دی. د هند د اقدام په ترڅ کې به افغانستان چې په وچه کې ګیر هیواد دی د خپل تجارت لپاره د پاکستان له احتیاجه خلاص شي چې دا کار به په سیمه ییز سیاست هم اغیز وکړي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته زموږ همکار هارون بچا وړاندې کوي.
هند د اکتوبر پر 9 یعنی د اتوار په ورځ دغه هیواد له کانډلا ساحلي خار څخه 1.1 میلیون ټن غنم په سمندري بیړه کې بار د افغانستان پر لور روان کړل. دا غنم به له ایراني بندرګاه څخه په ټرکونو کې افغانستان ته یوړل شي. د هند خارجه اچارو وزیر سوشما سوراج هم د اکتوبر پر 9 په خپل یو بیان کې ویلي له افغانستان سره د هند سوداګرۍ نوې لارې د دې خبرې غمازی کوي چې دواړه هیوادونه له کلتوره نیولې تر تجارت، ټکنالوژۍ، پانګې اچونې او د ولسونو یو بل ته د نږدې کولو په برخو کې همکاریو ته لیواله دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی بیا هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان سره د تجارت د نوې لارې جوړېدا د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 اگست میاشت د افغانستان او جنوبي اسیایي هیوادونو لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پر هند غږ کړو چې د افغانستان په پرمختیايي چارو کې رغنده رول ولوبوي. هند، ایران او افغانستان په 2014 کال کې هوکړه کړې و چې یو نوی تجارتي لار پرانیزي چې په ترڅ کې به هند وکول شي خپل توکي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورسوي. هند ژمنه کړې چې د چابهار بندر د پراخولو، د سړکونو، د ریل پټلیو جوړولو پر چارو به شاوخوا $1,500,000,000 مصرفوي. د هند او افغانستان ترمنځ د ایران د چابهار بندر له لارې د تجارت پیل افغانستان د ضرورت شیانو واردولو لپاره د پاکستان له احتیاجه خلاصوي. پاکستان هند ته اجازه نه ورکوي چې خپل توکي د دغه هیواد له لارې افغانستان ته ورسوي. چابهار بندر چې د بلوچستان له گوادر بندره د 80 کیلومتره په واټن پروت دی، که پراخ کړل شي نو په سیمه ییز تجارت کې د گوادر رول او اغیز کمول شي.
د افغانستان اجرائیه رئیس له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان طالبانو مشر ملا هیبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل نوموړي پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له رئیس غیرت عمروف سره په لیدنه کې دا غوښتنه کړې ده. تفصیل د صفی الله ستانکزي په رپورټ کې اورو.
افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د مشر غیرت عمروف د لیدنې په اړه زیات جزئیات د اجرائیه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل ورکوي.
اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر او غړو سره ولیدل. له هغوی سره د نورو موضوعاتو تر څنګ یو وړاندیز دا و چې طالبان د افغانستان د خلکو قاتلین دي، هغوی ترورستان دي او باید د دغې ډلې پر مشر ملا هیبت الله او نورو خړو غړو باندې بندیزونه ولګول شي تر څو له دې لارې له یوې خوا دا ډله کمزورې شي او له بلې خوا که چیرې فرصت وي چې د سولې خبرو ته بالاخره زمینه مساعد شي او کمک وشي.
د حکومت یوې سرچینې د نوم د نه اخیستلو په شرط وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر افغان اجرائیه رئیس ته ډاډ ورکړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات شي چې افغان حکومت یې غواړي. د افغانستان اجرائیه رئیس هم په خپله فیسبوک پاڼه له غیرت عمروف سره د لیدنې جزئیات خپاره کړي. ښاغلی عبدالله په فیسبوک لیکلي چې د امنیت شورا د څار او ارزونې میکانیزم دی قوي شي څو د تروریستي ډلو فعالیتونه او ازادي محدوده او مالي منابع وچې شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشري قزاقستان کوي او کله چې دا هیواد د امنیت شورا مشرتابه ترلاسه کړي افغان حکومت به د هڅو د لا چټکۍ لپاره نوی فرصت ولري.
په 2013 جنوري کې د امنیت شورا ریاست قزاقستان ته ورکول کیږي. دا زموږ لپاره یو ډېر ښه خبر دی. په دواړو ستو باندې هم د نیویارک په ستاندو ته په کابل کې کار کوي چې دغه د ایم ملاتړ زیات شي او موږ ته بحث کړه ویل چې پاکستان به چې هغوی د ترورستانو ملاتړ کوي او دا یو ناکامه تجربه ده او یو درس چې باید پاکستان اخیستی نه وي اخیستی.
امریکا هم د تروریستي ډلو د فعالیت د بندولو لپاره جدي هوډ لري. تیرونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان ته ولاړ او پاکستانی چارواکو ته وویل چې که پر خپله خاوره د تروریستانو د فعالیت او د هغوی د خوندي پناه ځایونو د له منځه وړلو لپاره پریکنده عمل ونه کړي نو امریکا به په خپله اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چې له تروریستي ډلو ملاتړ رد کړی ویلي د امریکا غوښتنو ته غاړه نه ږدي. افغان حکومت په داسې حال کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د طالب مشرانو نومونه د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې څه باندې 2500 افغان ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول او تر دې زیات نور خلک ژوبل شول.
دا صفی الله ستانکزی د افغانستان خوست ولایت نه راغلي اطلاعاتو تر مخه په خوست ښار کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر نامعلومه کسانو په ډسو وشل دي. نن د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکو هم مشال ریډیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي چې په دغه پیښه کې د جنوبي وزیرستان د طالبانو کمانډان مقبول داور د غورور او یو بل ملګري تر مخه مشل شوي دي. تفصیل د سلام مسعود په رپورټ کې اورو.
په ډیره اسماعیل خان او پېښور کښې د خفیه ادارو دو چارواکیو او د تحریک طالبان پاکستان یوې معتبرې ذرایع د مشال ریډیو په پښتنې د دغه پېښې او په پېښه کښې د مقبول داوړ ورسره د هغه د ورور او یو بل ملګري د مرګ پخلای وکړلې. خو دغو ذرایع خپل نومونه جوتول او غږونه ریکارډ کول خوښ نه کړل. دغو ذرایع دا هم راوښول چې دغه پې پیشا تیر مرشام دل منزنا دورس تے دے خوز شارنا دے افغانستان ستر پندغولی کابل پلوری دے اتک کلومیٹرا پا فاصلے دے مندوزائی پا سیمک شے آغا وقت مخی تراغ للا چکلا پا یو گاڑی کشے سوارو زن نسرگدہ وصلوالو دے مقبول دور پا گاڑی دے کلاشنکوف و گن ڈزونا وکڑل ذرائی دا ہم یایی چھ برید کاون کی دے مکینا پا منڈک شے باریالی شوی دی دے برید او مرگ دغے پیش پڑال یا چا ہم نلے ندا دا دے ہاں یادوی چھ مقبول دور پا کتبی وزیرستان کشے دے تاریخ طالبون پاکستان مہم کمانڈر و چھ کم دے پاکستان ریاست پا خلاف پا مختلف کروایانو کشے دے پاکستان حکومت پا چار و سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دگا مڑی مرا وسط مالتا دمرا پراتری
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
نن په لندن کې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشران راغون شوي چې په ملکی سیاسي چارو خبري وکړي. د غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان وزیر اعظم، د پنجاب صوبې وزیر اعلی او د پاکستان خارجه وزیر نه علاوه نور هم وفاقي وزیران رسیدلی دي. لندن ته د رسیدو په وخت پاکستان وزیر اعظم په ملک کې له وخت نه مخکې د ټول ټاکنو د کولو افغانې رد کړي دي. په دې اړه تفصیل د رابعه اکرم خان په ریپورت کې اورو.
نن په لندن کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشورولۍ یو مهمه مشاورتي غونډه کیږي چې پکې به ملکی سیاسي معاملو او راتلونکي حکمت عملې په اړه خبرې کیږي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف لندن ته رسیدلي وو. خارجه وزیر خواجه آصف به هم دې غونډه کې ګډون کوي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې سعودي عرب کې موجود و هغه هم تیره ورځ واپس لندن ته رسیدلی. لندن ته د رسیدو پر وخت د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په ملک کې له وخت نه مخکې د ټول ټاکنو د کولو افغان هم رد کړي او وی ویل چې نه په سازشي نظریو باور کوي او نه د دې لپاره ملکي ځای شته. بلخوا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې شریف کورنۍ ترمنځ اختلافات نشته او ملکي به ټول ټاکنې په خپل وخت کیږي. د پاکستاني مطبوعاتو په وینا چې لندن ته تللي د مسلم لیگ نون مشورولۍ په مهمه غونډه کې به ملکي سیاسي صورتحال د احتساب عدالت په کیسونو او په 3 نومبر د پخواني وزیر اعظم عدالت ته د وړاندې کولو په امورو خبرې کیږي. مطبوعات دا هم وایي چې ملکي روان چیلنجونو په اړه به د پاکستان وزیر اعظم او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په د ګوند مشر نواز شریف سره معلومات شریکوي. د لړ کې د سیمه ایز چارو کارپوه او خبریال امتیاز عالم وایي
یو سوچ نواز شریف او لور مریم نواز روان کړی دی. هغه وایي چې د آئین او د پارلمان بالادستی په کار ده چې مطلب یې طاقتوره ادارې دي. بلخوا د نواز شریف ورور شهباز شریف دی چې وایي داسې به د ګوند لپاره یې نقصان وي ولې چې مسلم لیگ نون همیشه اسټیبلشمنټ سره کار کړی دی نو اوس موږ څنګه د لارې نه اخوا شو دا خو به نقصان وي. نو د دوی د ګوند دا دوه رایې روانې دي چې اوس به د دې په اړه یو ځای کینی اوس به ګورو چې څه فیصله کوي.
د پاکستان د واکمن ګوند په لندن کې دا غونډه په داسې حال کې ده چې د شریف کورنۍ پر ضد دا وخت د پاکستان احتساب عدالت کې مقدمه روانه دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
کرمی پولیټیکل انتظامی په سیمه کې د نشي توکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. په دغه ترڅ کې تر دې دمه د بیلابیلو نشي موادو لس تنه خرڅونکي نیول شوي دي. د سیمې خلکو د حکومت په دغه اقدام خوشحالي څرګنده کړې. تفصیل د تاریخ ورزی په ریپورت کې اورو.
د کورمی پولیټیکل انتظامیه داوا کوي چې په مختلفو سیمو کې د نشایي توکیو پر ضد مهم کې تر لسو زیات ککړ کسان نیولې دي. انتظامی چارواکی عبدالله وای په دغه مهم کې چې له تیرو دوو اونیو جاری دی د چرسو او پوډرو په درجنه پوړو نه علاوه په سلګونو لیټره شراب هم برآمد کړي دي. عبدالله زیاتوي چې هلته د نشایي توکیو د زیات استعمال راپورونه ترلاسه کېدو وروسته دا مهمې شروع کړی دی. انتظامی چارواکي تر مخه په سیمه کې اکثره ځوانان په مختلفو منشیاتو اخته دي. عبدالله وای هلته په سیمه کې دا ځوانان د پوډرو چرسو کوکین او شرابونه علاوه د آیس نشه هم کوي. بلخوا ځایي خلک په دغه ګام خوشحاله دي او وایي د منشیاتو پر استعمال اوس کم عمره ماشومان هم لیدل کېږي چې دا ډېره خطرناکه خبره ده. ځایي مشر محمد لکمان اورکزی وایي د نشایي توکیو خرڅ یو منظم کار دی چې دا له حکومتي کسانو بغیر ممکن نه دی. په کار ده چې هغه کاکړ کسان دې هم ښکاره کړی شي.
بازار کې یا په علاقو کې یا څوک چارج کې کوي هغوی دا شی خرڅ کړي. دویم شی د دې لپاره ضروري خبردار چې ازاهي مهم شروع کول پکار دي.
د کور مې پولیټیکل انتظامیه له ځایي خلکو وغوښتل چې د نشایي توکو په اړه کله چا سره څه معلومات وي هغه دې له دوی سره شریک کړي چې پر ضد یې پر وخت اقدامات وکړي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
د
دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چټونه دي پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاسټمي یا مونږ په خپل ډول چټکړي دي پارلمنټ کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
د یکغون اوسیدونکو وای چې دغه سیمه کې په 2010 کال کې د 14 تاوانی شوی دکاندارانو ته لا هم حکومتي معاوضه نه ورکړل شوی. د 14 د یکغون د سرکاري ودانې مخې ته شوی و چې د بازار لسلو زیات دکانونه او دغه سي د لسو زیات کورونه ړنګ کړي وو. تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې اورو.
په کال 2010 کې د یکغون د 14 تاوانی شوی دکاندارانو ته لا هم حکومتي معاوضه نه دی ورکړی شوی. دغه 14 د جولای په 9 نیټه کال 2010 کې شوی و چې په کده سلو زیات تنان مړو ولې له 200 زیات زخمیان شوی هم وو. دغه 14 د کغون سرکاري ودانۍ په مخه شوی و چې د بازار له سلو زیات دکانونه او د لسو زیات کورونه هم وړاند کړي. یو دکاندار بغدادي شاه وای
کال دوه پور موږ بیروزګار وو او بیا چې ډېر ټنشن باندې راغنو د دکان هم ځان لا کچا پټ کړ. زموږ خامخا بچی دی کورم دی او ژوندګیم ته حساب دی چې د خوارې مزدورۍ نور نه حکومت موږ تسرا کې نو ډېر مننه نه په دې حق له زموږ کار روان شي. زارو پکې 3 لاکھ قرضارې مې مفدی دکان کې مالی حالت هم کمزور دی.
نور محمد خان وای چې هغه درې دکانونو چې په کرایې ورکړیو او هم دغه ګټه وا حکم محل چې 14 وشو نو دغه ګټه ترې هم ختم شو او قرضونه یې وکړل چې خپل دکانونه پرې بیا جوړ کړي.
یو روپۍ مونږ ته نه ملاو مونږ ته ریپریسیا به چې تاسو جوړ کړئ مونږ به تاسو سره امداد وکړو تاسو ته به پیسې درکو خو مونږ ته تر اوسه پورې یو روپۍ نه ملاو شو. اوس مې خپل په بیرته ما درې جوړ کړو تقریبا 120 پورې تقریبا چې وران.
بلال خان هم د کوون وسیدونکو دی او په دغه 14 کې د هغه د کور وته نن مړ شوی هم وو. د کور مخې ته خپل دکانونه کور او حجره هم وړنګ شوی و.
شپږ پکې دکانو هغه مله کری راتله هغه مران شوی دي. اوس هم دسې پراته دي شړکانا وي سم پکې نشته دي. ازیا زمون وران دي اوس هم ځان د سرکوډه شانې حجره جوړه کړې د ورکوډه بیٹک ته پاګه کې بس روزګار کو په خپل دیړی میډی کو. حکومت موږ لیس نه درک صرف د مړو را کړې دي او د کور دورانی د سیم دي درک. یو پکې زمون ګالټو موټر هغه پکې خراب شوی و. دیوال نه پرال ویدل هغه ختمو.
بل خو د پرډیکل انتظامی د یک غون تحصیل د چارواکو په وینا چې هغه د دغه ولز توانونو ټول معلومات فاټا سیکرټری ته استولیو او له هغه ځای دوی ته ویل شوی هم چې ګنې دغه دکاندارانو ته 3 لاکھ روپۍ ورکول کیږي خو لا هم دغه پیسې هغوی ته نه دی ورکړی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویم برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو. خوس په خبر کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د منور شان بلند خبرونه وورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغول د وخت ضرورت دی او په دې لړ کې د چین رول ډېر اهمیت لري. نوموړي پرون په کوټه کې مشال ریډیو ته ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي د چین له مدګرتوب نه بغیر نشي ختمېدلی. نن سهار د جنوبي وزیرستان سروکي تحصیل په ګورګورۍ غوزک سیمه کې ماین چاودنې د ملیشا ځواک یو تن وجلې او یو بل یې جوبل کړی دی. د دې چاودنې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان وزیرستان قبایل ډلې په غاړه اخیستې ده. د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکو نن ویل چې د افغانستان په خوست ولایت کې نامعلومه وسلوالو د جنوبي وزیرستان د طالبانو کمانډار مقبول داول د غورور او یو بل مرګري تیر ماخام په ډزو وجلې دي. د طالبانو باوري سرچینو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی کړی دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرایی رئیس مرستیال ویان اویل دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر غیرت عمروف سره په لیدنه کې وشوه. د شام د سولې خبرو اترو اووم پړاو نن د کازاکستان په سرخار استانه کې شروع شو چې د بحث لپاره د شامی حکومت او باغی ډلو استازي یاد خار ته رسیدلی دي. د دې ترڅنګ په یو جدا لړۍ کې د ملګرو ملتونو په مرسته په جنیوا کې هم د شام د شخړې سیاسي حل لټول لپاره خبرې اترې روانې دي. او سعودي عرب وايي مېرمنو ته به د روان کال په پیل کې اجازه ورکړي چې د لوبو د نندارې لپاره میدانونو ته لاړ شي. تر دې وړاندې د روان کال په سپتمبر میاشت کې سعودي عرب مېرمنو ته په اول وار د گاډو چلولو اجازه هم ورکړې ده.
لند خبرونه د منور شانه وری د لوس په اسلام آباد کې د سر سهیر نورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلیکلی دي.
نن جنگ رسپانه خپل اداریو کې لیکي په پاکستان کې د خبر یالانو يرولو او دړکو ورکولو پیخي اوس یو معمول جوړ شوی او بیا کوه کتل چې نو تیر لسو کالو کې د سلو نزيات خبر یالان وجل شوی او د صحافیانو د تحفظ لپاره کارکونکو نړیوال تنظیم د سروې مطابق پاکستان یو کال وړاندې د صحافیانو لپاره د خطرناک ملکونو په پیرس کې پشپګم نمبر وو خو اوس د غشمیرا سلورم نمبر ته را رسیدلې. د دری په وینا یو سورزي وړاندې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز رپورٹر احمد دورانی باندې حمله وشوه. د کوم رسوچی د پوز د مطبوعاتي سانګې ویان میجر جنرال آصف غیور نوموړي صحافي لا گلدسته ولیکل او دا پیخي په سختو ټکو کې وغندل. اداري وایي د پوز له خوا گلدسته لیګل او د دې پیخي غندنه کول یو ښه ګام دی خو بیا هم د دې پیخي نه دا تصور تر لاسه کیږي چې څوک خوشته چې په پټو لاسونو دا قسمه پیخي کوي. او د پوز له خوا د بیان نه هم دا په ډاګه شو چې ځینی خلک پوز بدناموي. اداري اخري کلی کې باید چې دا صورتحال په نظر کې وساتل شي او د صحافیانو د تحفظ بل زر تر زر حکومت منظور کړي چې خبريالان به لیر خپل دنده تر سره کوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کلی کې د افغانستان لړکی امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ چې د روان کال اگست په میاشت کې د نوې پالیسی اعلان کړي وو د هغې نتیجې د امریکایي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د جنوبي ایشیا د دورې نه ښکاره شوې چې پکې نوموړي د سعودي عرب افغانستان هندوستان او پاکستان دورې وکړي. د ادارې په وینا امریکایي خارجه وزیر د پاکستان په دوره کې له پاکستانه د طالبانو پر ضد د نوري کاروایي غوښتنه کړې او ویلي دي چې د پاکستان سره تعلق به د طالبانو پر ضد د عملیاتو پر وړاندې کې قائميږي. لدې وروسته د ټیلرسن وینا و چې د پخپل دوره کې پاکستان ته کوم دړکا یا حکم نه دی ورکړې بلکې د دې د پاکستان نه ستو کواتي چې غواړي هغه سرته ورسوي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان په حواله د امریکایي پالیسي دوه مخې زده. یو خوا پاکستان ته وایي چې افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي او بل خوا وای په مذاکراتو کې د خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فرانس پریس خبری ایجنس د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې داغو خلکو ژوند ته کتنه کړې چې خپل خپلوانی په بریتانیا کې کار روزګار کوي او دوی ته اره میاشت پیسې لیږي. بلخوا هندي دی هندو رسپانې په افغانستان کې په شیعه مسلمانانو په دې وروستیو کې د شو وسلوالو بریدونو موضوع راغستې ده. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې د فرخنده اسد ناورو.
د فرانس خبری ایجنس لیکي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې زیاتره کورنۍ غړي په برتانیې کې ژوند کوي او له هغه ځای خپل کورنۍ ته هر میاشت پیسې رالیږي. په میرپور ښار کې ځای پر ځای د پیسو بدلولو دوکانونه هم په نظر راځي. ایجنس لیکي په کشمیر کې د کار روزګار دومره اسانتیاوې نشته، روزګار هم کم دی، زیاتره خلک هم د هغو پیسو په انتظار وي چې دوی ته خپل خپلوان هر میاشت لندن او یا د برتانیې د نورو ښارونو رالیږي. خو د برتانیې له اروپایي ټولنې د وتلو سلی د دغو خلکو ژوند هم متاثر کړ او اوس د کشمیر د غوسیدونکو داسې ویره لري چې ممکنه ده د دوی د کورنۍ غړي هغه شان هر میاشت وی ته پیسې ونه لیکي. اجانستا د میرپور یو اوسیدونکو جاوید مشتاق وای د دوی د کورنۍ غړو به په خو هر میاشت پیسې را لګلي، خو اوس هرو دوو او یادرو میاشتو پس پیسې را لګي. د کله نه چې برتانی د اروپایي اتحاد د وتلو فیصله کړې ده، له هغې راهیسې په دغه سیمه کې ګراني زیاته شوې ده او اوسیدونکو په اقتصادي وځي هم اندېښنې لري. بیا په کشمیر کې نورې د روزګار وسیلې هم نشته، نو ځکه په دغه سیمه کې بیروزګاری هم زیاته شوې ده او خلک یې اندېښمن کړي دي. بلخوا د هند ورځپاڼه لیکي د کابل دیانا بهزا چې د خپل پلار د سترګو تور و او د هغې پلار د هغې د ښه راتلونکي لپاره ډېر خوبونه هم لیدلي وو چې دیانا به د خپل هیواد خدمت کوي، خو له بده مرغه دیانا چې د شپږو میاشتو ده اوس به خپل پلار کله هم ونه ویني. د هغې پلار خادم حسین بهزا شلم اکتوبر د کابل د امام زمان په جمعات په وسوال برید کې وژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای بهزاد یو ډیر ښه انسان بو. هغه په هغو 950 کسانو کې یو بو چې په دغه ورځ د کابل د شیعهګانو په دغه جمعات په برید کې وژل شو. په کابل کې په تیر یو کال کې داسې 15 ورته حمله شوې دي چې پکې شیعهګان پر نهه کړل شوي دي او ذمهواري اسلامي دولت وسوال ډلې منلې ده. د هغه یو خپل پیمان وای کله چې دغه حمله وشوه نو بهزاد هم په دغه جمعات کې وو. هغه مونږ لا تللی وو د برید وروستی خور مړی وپیژندو. په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې په شیعهګانو بریدونه زیات شوي دي. داسې معلومیږي چې داعش ډله شیعهګان په نښه کوي، خو بیا دغه ډله سنی مسلمانان هم په نښه کوي. په دې وروستیو کې په غور ولایت کې هم دغه وسلوالې ډلې په یو جومات کې په درهګر برید کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله.
داوا فرخنده اسد اوریدونکو مشال لډیو تاسو ورې پروس کې هغه اغیسمنو ته درناوی ورکول لپاره یو یادګار پرانستل کیږي چې د شوروي اتحاد په موده کې د ریاستي زور زیاتې پر مهال وشل شوی وو. په دې غونډه کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین هم ګډون کوي. د مشال لډیو خبر مرکزی څنګه د ریپورت تفصیل درته د یوې لنډې د وینوست وړاندې کوو. د مشال لیډیو خبر مرکزی سانګلی کې پروس کې د شوروي اتحاد په موده کې د ریاستي زور زیاتې اغیزمنو ته د درناوي ورکول لپاره نن د یو یادګار پرانست کیږي. په دې پرانست غونډه کې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین هم ګډون کوي. دا یادګار چې پرانستای په ماسکو کې کیږي د غم دیوال یا وال اف سورو نومیږي. دا یادګار به د سخاروف سیمې او ګارډن رینګ سړک په سلور لاره کې لګول کیږي. کریملین ویلي ولسمشر پوتین له بشري حقونو او مدني ټولنو شورا سره تر هغه ملاقات وروسته په دې غونډه کې ګډون کوي چې پام یې د روس د سیاسي تشدد اغیزمنو لپاره په ریاستي پالیسۍ و. دا یادګار له هغې دوه ورځې وروسته وړاندې کیږي چې په مسکو کې د کی جی بی مرکزي دفتر مخې ته په سلګونه خلک د پوځي امیر جوزف استالین په موده کې د شوروي اتحاد چارواکو لخوا وژل شوو ښځو او سړو ته د درناوي ورکولو لپاره راغونډ شوي وو. په سولوویټس کې سټون یادګاری ځای کې وینا کوونکو د مسکو شاوخوا 1500 وژل شوو کسانو نومونه، عمرونه او شبې یادې کړې. د شوروي اتحاد چارواکو د 1922 کال نه تر 1938 کال پورې شاوخوا 1 میلیون کسان وژلي وو. ولسمشر پوتین د جون په 15مه ویلي وو چې تنقید کوونکي د ستالین میراث کارولو سره دا ښودل غواړي چې د موجوده وخت روسیا د ستالین نښې نښانې پر مخ وړي. خو په تېرو وختونو کې ولسمشر پوتین دا هم ویلي وو چې ستالین یو مؤثره مینیجر وو. تنقید کوونکي وایي په تېرو دوو لسیزو کې ولسمشر پوتین او نور چارواکو د ستالین نوم بیا ښه کولو لپاره مهمې هڅې کړې دي او نظر پوښتنې ښایي چې د شاوخوا 13 کاله وړاندې د ولسمشر پوتین واک کې راتللو راهیسې د شوروي اتحاد امیرانو ضد په جذباتو کې کمی راغلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
ګارډین وسپانې د پاکستان د پخانی وشل شوی وزیر اعظم بینظیر بوټو په لندن کې د جلاوطنۍ د تیر کړي وخت په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلی په بوټو د درغلیو تورونه لګیدو باوجود هغې حوصله له لاسه نه وه ورکړې. تفصیل د مجید بابر نه اورو.
برطانوی ورسپانا ګارډین کې د پاکستان د پخوانی وجلې شوی وزیر اعظم بینظیر بوټو ملګری ډیسمن ډسلوا لیکي چې زه په ذاتي توګه ډیر خوش قسمته وم چې د 2003 کال نه تر 2005 کال پورې کله چې هغه په لندن کې اوسېدا نو ورسره مې نږدې ملګرتیا وه او هر وخت به ورته د بیبي لقب سره مخاطب کېدم. ښاغلی ډسلوا وایي چې دا هغه وختونه وو چې بیبي په پاکستان کې د درغلیو د تورونو نه تنګه شوې وه او لندن کې یې د جلاوطنۍ وخت تېرولو. هغې لندن کې اوسېدل ځکه غوره کړي وو چې د خپل پلار جوړ کړی سیاسي ګوند بیا فعال کړي. بسلوا لیکي چې بینظیر بوټو یوه ډېره بې مثاله ښځه وه او د دې له وجې بیا هغه د ډېرو کرکو او کینو باوجود د پاکستان تر ټولو لویې څوکۍ ته ورسېده. دا یوازې بیبي وه چې په تاریخ کې په لومړي ځل د یو مسلمان هیواد دوه ځله وزیر اعظم پاتې شوه او په برېټانیا کې د آکسفورډ پوهنتون د زده کوونکو د اتحادیې لومړۍ مسلمانه او آسیایي ښځه مشره وټاکل شوه. خاغلی ډسلوا لیکلي چې هغه وخت ما د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ شوی د جنګي جرمونو نړیوال عدالت سره دنده ترسره کوله او په عمومي توګه به په سفر وم، خو کله به چې لندن کې وم نو هرو مرو به سره د خپلې لور بینظیر بوټو سره ملاوېدوله. د لندن په کینسینګټن سیمه کې د هغې کور ته ورتلم. ډسلوا لیکي چې بیبي با زما او زما د لور همیشه په ډېر رون او خندرو یې تندي هرکلی کولو او هر وخت به یې پاکستاني کورته پرتوګ او سپینه لوپټه په سر کړې وه. د ده په خبره کله به چې زموږ ملاقات و نو لور به مې د بیبي زوی بلاول بوټو سره د لوبو لپاره نږدې کوټې ته لاړ او موږ به په ګنټو ګنټو د پاکستان د سیاست، د هغې د پلار ذوالفقار علي بوټو د سیاسي فلسفې او په پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړتیا او اسلامي سختریزۍ د مخنیوي په اړه بحثونه کول. ډسلوا لیکي چې د 2003 کال د اکتوبر میاشت وه چې یوه ورځ ماته بیبي پاکستان ته د ستنېدو په لړ کې د خپل پلان په اړه وویل، خو د هغې یو څو ملګري پاکستان ته د تلو په صورت کې د هغې د حفاظت په اړه ډېر فکرمند وو. خو ماته دا معلومه وه چې په 2008 کال کې د کامنویلت سازمان د سیکرټری جنرل څوکۍ خالی کیږي، نو ما بیبي ته د دې سازمان د مشرۍ په اړه مشوره ورکړه چې نو خو تر دا مهال د دې سازمان څوک ایسیایي مشر پاتې شوی او بله دا چې د دې له وجې به د هغې د حفاظت ستونزه هم حل شي. چې کله مې خبره ختمه کړه نو بیبي ماته په سترګو کې نیغ نیغ وکتل، خپله د چایو پیاله یې په میز کې خوده او راته یې وویل، ما چرې هم د خپل حفاظت فکر نه دی کړی او چې کله په راولپنډی کې هغه ووجل شوه نو ما سوچ کولو چې بیبي به د ویرې په ماحول کې اوسېده، خو چرې هم ویرېدلې نه وه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صف د کنټرول پر کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دی وایر ویب پانلی کې. که هم په افغانستان کې د عصري علومو لپاره د لسیزو راهیسې هلې سلې روانې دي، خو لا هم په دې برخه کې ډېر ستونزې موجودې دي چې له وجې د دې هېواد په میلیونونو ځوانان له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي. تفصیل د منور شانه اورو.
دی وایر ویب پانا خپل دی لیکنه کې وایي په افغانستان کې د سکولونو تړل او پرانستل له هغې راهیسې شروع شوي چې پخوانی شوروي اتحاد په دې هېواد یرغل وکړ او پر ضد یې مجاهدینو وسلواله مبارزه پیل کړه. د شوروي اتحاد ملاتړي کمیونست افغان حکومت په هیواد کې عصري تعلیم لازمی وګرځاوه او چې کوم خلکو به بچی سکول ته ناستول د هغوی پر ضد به یې کاروي کوله. ویپانه لیکي په هغه دور کې داسې مثالونه هم مخې ته راغلي چې خلکو به خپل بچی د عصري تعلیم نه بچ کولو لپاره چارواکو ته بډې رشوتونه ورکول. د شوروي اتحاد ملاتړ لرونکي افغان حکومت د سکولونو له درسي کتابونو مذهبي سبقونه لري کړي وو. د دې په نتیجه کې خلکو داسې فکر کاوه چې که بچي سکولونو ته لاړ شي نو د مذهب نه بوزي. د ویپانه د وینا تر مخه له افغانستان د شوروي اتحاد له وتلو وروسته د مجاهدینو او بیا د طالبانو په واکمنۍ کې د سکولونو نصاب کې زیاتره توجه مذهبي زده کړو ته وګرځول شوه چې په نتیجه کې یې د عصري تعلیم کچه ډېره ښکته پاتې شوه. ویپانه لیکي چې 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ ختمېدو راهیسه په افغانستان کې د اسري زده کړو لپاره ډېرې هلې ځلې او مالی مرستې شوې، خو هغه هم د چارواکو د مالی درغلیو له وجې بریالي شوې نه دي. په افغانستان کې د بیا رغونې د سار نړیوالې ادارې سیګار ویلي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د تعلیم وزیر فاروق وردګ د سرکاري سکولونو په مالی چارو کې درغلي کړې، خو نوموړی د هغې باوجود د ولسمشر اشرف غني سلاحکار ټاکل شوی دی. د ویپانې په وینا د حالاتو افغان ولس چې زیاتره یې غریبان دي دې ته مجبوره کړي چې خپل بچي په وړیا دینی مدرسو کې داخل کړي، خو له دغو مدرسو فارغ شوي ځوانان د امامتۍ نه علاوه بل کار نشي کولی او وسلوال طالبان بیا اکثر دغه ځوانان له ځانه سره ملګري کوي. د امریکا غږ خبری ادارې د وینا تر مخه په افغانستان کې 2200 رجسټر شوي او 14000 نه رجسټر شوي مدرسې دي.
دا منور شاه د خوست امنیتی چارواکی وای چې په یاد ولایت کې د مشت ولایتي ځواکونو د نادرشاه کوټ لسوالې اړوند د ځنی خېلو په یو شمېر سیمو کې پوځي عملیات کړي چې ګڼ وسلوال ته پکې مرګ شو بل اوخته ده. چارواکی وای په یاد عملیاتو کې شاوخوا سلوېخت وسلوال وشل شوي او 12 تنه بیا د ډلو مشران هم دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست امنیتي چارواکي وایي هغه پوځي عملیات چې له درې ورځو راهیسې د یاد ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینخیلو په سیمه کې ترسره شول ګڼ وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتېده. نن د دوشنبه په ورځ خوست امنیه قوماندان مل پاسوال فیض الله غیرت په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې خواو شاد څلوېښت وسلوال وژل شوي، 15 ټپیان شوي او 12 تنه مشکوک وسلوال نیول شوي دي. خوست امنیه قوماندان وایي یاد پوځي عملیات چې د هوایي ځواکونو ملاتړ ورسره و په خوست کې د میشت ولایتي قواو لخوا ترسره شوي دي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ یوه سیمه ده په نوم د ځنیخېلو چې په هغه سیمه کې سوی سپین کون پلوچې په نوم صحیح دي چې هلته د کیپې یا ولایتي قواو عملیات کړي دي. زموږ د راپورونو په اساس 40 نفره
خوست امنیه قمندان د زنخیر سربیره د پکتیا او خوست په شمه نور سیمو کې هم پر وسلوالو د هوایی او ځمکنیو بریدونو یادونه وکړه او وی ویل
زمونږ هوایی قوتونو په نورو قسمتونو کې او د تلاف قواو په هوایی بریدونو کې چې هغه د نری کنډ او اړوند سیمې دي د پکتیا سره سرحدي سیمې دي د خوست او د پکتیا، هلته هم په ویشتم مته ویشتم او نویشتم تاریخونو باندې هوایی بمبرونه شوي دي چې زیات تعداد مخالفین له منځه وړي دي.
یوه سرچینه چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې په ځینخېلو کې په وژل شوو کسانو کې وزیرستاني وسلوال هم شته. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د یادو عملیاتو په باب رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ځینخېلو سیمه د خوست او پکتیا له یو شمېر ناامنو سیمو سره لګېدلې ده.
پام کوه یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر څه معنا و
لیکه چې تیر دې نه باسي. پام کوه
الوی ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو چې پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
د خیبر پلوړګي کې د لنډی خاني د اوبو منصوبې پر خول لپاره د خیبر جنسې انتظامی چارواکو 222 میلیونه روپۍ منصوري ورکړې ده. د چارواکي وای لې وی شخصي کمپنۍ سره خبرې روانې دي چې د لنډی خاني د اوبو ناکره شوې منصوبه پراخه او بیا فعال کړي او پترس کې د خلکو د اوبو د نشوالي ستونزه حل کړي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورت کې اورو.
پلوړګي کې د اوبو نشتوالی او هلته د لنډی خاني د اوبو د منصوبې په حق له د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو توای
222 ملیون یو پروجیکټ گورنر سے اناؤنس کړو لنډی خانی والے جی من نن داغه تاسو کړی دی جی دا اغه کنسلټنسی شروع دا چې څنګه کنسلټنسی کمپلیټ شي نو اون گراوند و داغه بیا کنستراکشن شروع کیږي. پاتل لسمهشتو کې دا څه خاص باران نه دی شوی خوشحالي دا چې کم کویانو اغه مو شو لوړګي کې اسم د همیشنه د اوبو کمې دی دلته چرې مو بنوي مونږه شپار وس کوشش کو لګیو چې دا مسله ټیکل کو دې کې مونږه چې دینو ټینکرو باندې مبرسو کورونو تا کوشش کو چې سونه میکسیمم رسو
د لوړګي یو تن محمد علی وای چې دو بون شتوالي سخت ستونزو سره مخ کړي دي
ډیر زیات تکلیف دې وو کنه او په بازار کې خو بیخي وبښته نه سرکاري وب خو سر درومې نه دلته دا لنډی خانی مشینری چې کومه دا زړه شوې ده په کار دې چې دا نوې مشینونه ولا ورکا چې لکه پاور یا زیاتی بجلی منی اکثر او دینه دا پیپونه بازار لراوالی پر ډیر ښه کار به وشي
یا د دیوی چې د لنډی خانی د اوبو زړې منصوبې نه به لواړګي او تورخم په زرګونه خلکو ته اوبه ورکول کېدې خو اوس دغه منصوبه ناکاره شوې ده او ځایي خلک غوښتنه کوي چې دا دې زر تر زره فعال کړی شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د شمالي وزیرستان لډانډي درپخیلو بې کوره شوي خلک وایي د دریو کلونو د کډوالۍ ژوند کول وروسته خپلو کورونو ته د بیرته تګ لړۍ یې پیل شوه خو په خبرې چې دغه چارې بیا ودرېدلې دي دوی زیاتوي حکومت هیڅ ورته نه وایي چې کله به یې خپلو کورونو ته ستنوي په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو
شمالی وزیرستان میرامشاه ډانډې درپخیلو بې کوره شوي خلک ګیلمن دي چې درې کلونو پس یې چې کله سیمه ته واپسي پیل شوه نو سو ورځې پس دولت د دوی د ستنېدو عمل بیا بند کړ چې ګنې د دوی د سیمې سم کلیرنس نه دی شوی او نن دوه میاشتې پس هم دغه د واپسۍ عمل د زنخ کار دی د ډانډې در پخېلو اوسېدونکي او ځایي خبریال نور بیرام خان وایي
وسو پر خندانی نه لړل پنځه لسو پر خندانې ته بیا دا اعلان وکړلو چې دغه واپسي چې دغه ځندول شوې دغه فلحال نشي تلای ویلې چې ډانډې علاقہ نه دو کلیر کړی شوی چې ډانډې متشرین چې دی صبر نه چارو خوستل چې په کور دغه وا چې درې کوله د پیراکیږي د ډانډې علاقہ چې دا هغه حکومت ته کلیر کړی وای چې ایشیا دوه میاشتې پیراکیږي خو دایته ایسا پر انتظامیه نشه ډول ورکوي نه داسې تسلی ورکوي
د ډانډې در په خېلو یو بل کډوال ګل فراز خان وایي کډه په سر د واپسۍ په تمه دي چې ماشومان سپینګیری او مېرمنې د خپلو کورونو لیدو په ارمان دي
کېرنا وتلې بیٹا کې سه پروتې نشتا کلا ویای چې سپېر ورې دل تا ټیم روکړو آی مې دوه میاشتې تر اسی دي کېرې ولا تا وې چې نن فابو او وې چې تو سه کلا صحیح نه را دل تا داخل شرمې کی خپکی دي یار سړی بسترې تړلې دي هر سړی چې کومه د پدې انتظار دا چې نن و سابو ایز داس خلک غریبون خلک پته فوایدا چکین داس مسول وی آغ آر نه لور شوې دي دل تا داخل ډېر ځون سره پریشان ده
کلامو چې په دې اړه سیمه کې د انتظامی او امنیتی ځواکونو چارواکو سره تماس ونیو نو دوی هم دومره وویل چې د ډانډې در په خیل کلیرنس عمل نه دی پوره شوی او دغه بازار مکمل شي نو د دوی ستنېدو عمل به هم پیل شي شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکابله لکونو خلک به کوره شوی ول چې د 2018 کال نه بیرته د واپسۍ عمل شروع شوی خو میرامشاه ډانډې در په خیل ظفر ټاون مچاس او ډیورن کرخته نږدې مداخل د تاخیلو کډوال لا هم بې کوره دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي
په تاندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت له انکشافي بودیجې څخه د 9.5 ملیون افغانیو په ارزښت د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د 4.5 کیلومتره یو سړک د پخېدو چارې پیل کړې. چارواکي وایي د دغه سړک له جوړېدو سره په باندې 10,000 کورنیو ته اسانتیاوې برابرې شي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د کلو د پراختیا او بیارغونې ریاست د یکشنبه یا اتوار په ورځ د دغه سرک د پخېدو چارې پیل کړي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د سرک د پخېدو د چارو د پیل کېدو په مراسمو کې وویل د دغه سرک په جوړېدو سره به د سیمې اوسیدونکو ته اسانتیا برابرې شي.
د شوکی بانی خوشکمبات او قلعه ریګي د سیمو سرک چې 4.5 کیلومتر اوږدوالی لري په پخه او اساسي ډول سره جوړیږي. د دې سرک لګ 9.5 میلیون افغانۍ دي چې د مالیه وزارت او د کلیو پراختیا د وزارت د انکشافي بودیجې څخه تمویلیږي. د دې سرک په جوړېدو سره به 2500 کورنیو لپاره سهولت برابر شي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي ملک ننګیالی وایي د هوایي ډګر له امله چې کله د تورخم جلال آباد لوی لار تړل کیږي دغه سرک یو ښه بدیل لاره کېدای شي.
تر ګمرک پورې کله چې دغه لاره بندیږي په دغه لاره باندې دا کاریان چې تورخم ته ځي او که تورخم نه دسې راځي دا ټول دغه سرک استفاده کوي. دا ډېر یو مثبته پروژه ده او په دې مملکت کې چې یو لوی سرک پخېږي دا به انشاءالله چې د ولسونو په خیر وي.
د سرک د جوړېدو چارې یو شخصي شرکت ته په ټیکه ورکړل شوي دي. د ننګرهار د کلو د پراختیا او بیارغونې ریاست مشر مجیب رحمان ضیا وایي چې سرک به د قرارداد له محتویاتو سره سم په اساسي ول جوړیږي.
د دې پروژې نظارت به د کلو پراختیا ریاست د ملي لارو د جوړولو د پروګرام لوري او همدارنګه د شورا لوري د مربوطه ولسوالۍ لوري او دلته د تخنیکی دله چې د ولایت مقام لخوا توظیف شوی ده د دې ټولو لخوا به نظارت کیږي. زه اطمینان درکوم چې سرک به د قرارداد د محتویاتو مطابق په اساسي ډول رغي.
دی وایي چې په هغه ولسوالیو کې چې امنیت تامین دي او تر اوسه پکې رغونیزي پروژې نه دي پیل شوي دوی پام کې لري چې پراتونکو مالی کال کې ورته ځای ورکړي او رغونیزي پروژې پکې پیل کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو سره د خبرونه په خره کې یو ځل بیا د منور شان لند خبرونه ورو.
د اوابی نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو رغول د وخت ضرورت دی او په دې لړ کې د چین رول ډیر اهمیت لري. نوموړي پرون په کوټه کې مشال ریډیو ته ویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اعتمادي د چین له منګړتوب نه بغیر نشي ختمېدلی. نن سهار د جنوبي وزیرستان سروکی تحصیل په ګورګورې غوزک سیمه کې ماین چاودنې د ملیشا ځواک یو تن وژلې او یو بل یې جوبل کړی دی. د دې چاودنې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان محسود قبایل ویان اعظم طارق منلی ده. د پاکستان د استخباراتي ادارو کارکونکو نن وویل چې د افغانستان په خوست ولایت کې نامعلومه وسلوالو د جنوبي وزیرستان د طالبانو قماندان مقبول داول د هغه ورور او یو بل ملګری تیر ماښام په ډزو وژلې دي. د طالبانو باوري سرچینو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی کړی دی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له ملګرو ملتونو غوښتي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله او د دې ډلې نور مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د اجرائیه رئیس مرستیال ویاند ویل دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې شوې ده. د شام د سولې د خبرو اترو اووم پړاو نن د کازاکستان په سرخار استانه کې شروع شو چې د بحث لپاره د شامی حکومت او باغی ډلو استازي یې یا د خار تر رسیدلی دي. د دې ترڅنګ په یو جدا لړۍ کې د ملګرو ملتونو په مرسته په جنیوا کې هم د شام د شخړې سیاسي حل لټولو لپاره خبرې اترې روانې دي. او سعودي عرب وايي میرمنو ته به د راروان کال په پیل کې اجازه ورکړي چې د لوبو د نندارې لپاره میدانونو ته لاړ شي. تر دې وړاندې د روان کال په ستمبر میاشت کې سعودي حکومت میرمنو ته په اول وار د گاډو چلولو اجازه هم ورکړې ده.
اوریدونکو لنډ خبرونه هم د منور شانه واورېدل. مشال ریډیو تاسو اورئ او د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. همدې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. همدې سره زه انیسا اجمل، منور شاه، تکنیکی همکاران او دغسې زمونږ خبریالان ټول ستاسو نه اجازه غواړو. خوشحاله اوسئ. د الله پامان.